کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا تر شپېته زورو زیات عسکر د جمهوری ریاست د ټاکنو د امنیت ساتلو لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي. روسیا وایي چې امریکایي بانک یې د سفارت د پیسو انتقال بند کړی دی، او د امریکا د نویو چارو وزیر د فلسطین د جمهور رئیس سره د نن ورځې ملاقات فسخه کړی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې به د مهمو خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې رپورټونه واورئ، او د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باره کې مرکې هم لرو، او د امریکا ژغ سرمقاله هم په دې خبرونه کې اوریدلی سئ. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیا سرداری تاسو ته اورو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تر شپېته زرو زیات عسکر یې د ټاکنو د امنیت لپاره په نوو ځایونو کې ګمارلي دي. دا د ټاکنو د امنیت لپاره نوي اقدامات دي چې امنیتي ځواکونو پیل کړي دي. د دفاع د وزارت ویان او د ځمکنیو قواوو قومندان دواړو خبریالانو ته وویل چې ملي اردو او په عمومي توګه امنیتي ځواکونه د ټاکنو د امنیت لپاره پوره تیاری لري او د ګواښونو مخه نیولی سي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې په هر ولایت کې خاصې کوماندو قطعې هم ځای پر ځای کړي دي چې د بیړني حالت جواب ووایي او هرې پیښې ته غبرګون وښيي. جنرال عظیمی وویل چې دوی د ډیرو ولایتونو امنیتي ارزونه کړې ده او د ملي اردو ټول ځواکونه تیار سوي دي. د ملي دفاع د وزارت د ځمکني قواو قومندان جنرال مراد علي مراد وویل چې ملي اردو په انتخاباتو کې بی طرفه ده، او لا تر اوسه داسې شکایت نه دی ورسېدلی چې د ملي اردو عسکرو او یا هم قومندانانو دي د کوم کاندید پلوي کړی وي.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي چې که څه هم چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې تشدد دوام لري، خو افغانان دې ته چمتو دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې چې د جمهوري ریاست لپاره کیږي برخه واخلي. په سلهاو کسانو پرون په کابل کې چې د نامه ثبتولو وروستۍ نیټه وه، د رایو د کارتونو د اخیستو هڅه وکړه. کله چې یوه حوزه پرانیسته سوه، نو سمدلاسه تقریبا 200 کسان هلته د کارتونو د اخیستو لپاره د سه شنبې په ورځ ولاړو. آژانس لیکي چې هغوی ویل چې هیڅ ډول خطر دوی د انتخاباتو څخه نسي ایسارولی، ځکه افغانستان غواړي چې د خپل اولنی دیموکراتیک حق څخه کار واخلي او قدرت په دیموکراتیکه توګه انتقال کړي.
روسیې د امریکا د جی پی مورګان لوی بانک په دې غندلی دی چې په غیر قانوني توګه د هغې په یوه سفارت کې د پیسو د انتقال مخه نیولې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د سې شنبې په ورځ په یو بیانیه کې د پیسو د دغه انتقال مخنیوی د امریکا لخوا د هغو بندیزونو سره مربوط وباله چې تیره میاشت د جمهور رئیس اوباما لخوا د هغه څه په جواب کې ولګیدل چې روسیې د یوکراین د کریمیا ټاپو وزمه د ځان سره یو ځای کړه. مګر د روسیې په بیانیه کې د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو اقدام بیا یو کېدل بلل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د پیسو د بندولو له کبله په قزاقستان کې د روسیې سفارت ونه کړی سول چې د بیمې پیسې تادیه کړي. هغه د امریکا د دغه بانک دا اقدام د منلو وړ ونه باله، او هغه یې غیر قانوني او بې معنا وباله، او ویې ویل چې سپینې ماڼۍ په څرګند ډول زیاتې کړې ده. هغه د خبرداری هم ورکړ چې دا کار به په روسیه کې د امریکا په سفارت باندې نتیجې ولري. په دې اړه د امریکایي چارواکو یا جی پی مورګان باندې وبخشي. په دې اړه امریکایي چارواکو یا جی پی مورګان بانک سمدستي څه نه دي ویلي. پرون د روسیې د ګازپروم د انرژي انحصاري شرکت چې په یوکراین باندې د هغه هیواد د ضرورت وړ طبیعي ګاز خرڅوي، د دغه ګاز بیه 40% جګه کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم نور خبرونه. د کریمیا د تاتارانو مشر وایي چې د غواړي د سولې نړیوالې قواوی دی د سولې نړیوالې قواوی دی د تورې بهیرې دغه ټاپو وزمه ته چې روسیه په دې وروستیو ورځو کې د یوکران څخه بیل کړي او د ځان سره یو ځای کړي ده واستول سي. د تاتارانو دغه مشر مصطفی جیمی لیف چې د بشري حقوقو پوخ او سابق لرونکي مبارز هم دی د 1918 کال څخه تر 1918 کال پورې د شوروي په زندانونو کې شپږ دورې سزاګانې تیرې کړې دي. هغه د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غیر رسمي غونډه کې چې د لیتوانیا له خوا جوړه شوې وه وینا وکړه. د غونډې څخه وروسته جیمی لیف د امریکا غږ روسي خبرونه ته وویل چې دی دا ویر لري چې د کریمیا تاتاران به د روسیې د واکمنۍ لاندې د حملو او تشدد هدف وي او ځکه نو دی غواړي چې کریمیا ته دي د سولې بل ملي قواوی واستول سي. هغه وویل چې بل لار دا ده چې د ناتو قواوی دې هلته ځای په ځای سي لکه څنګه چې دا کار په کاسوو کې وسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه پلان فسخ کړی دی چې غوښتل یې نن د چهارشنبه په ورځ د لویدیز غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وګوري. کیری خپل دا سفر وروسته له هغه فسخ کړ چې شاغلی عباس وویل چې فلسطینیان خپل هغه ادعا سمدستي بیرته راپورته کوي چې غوښتي یې وه ملګري ملتونه دې په رسمیت وپیژني، او دا چې د یو پیشنهاد لاسلیک کړ او پکې غوښتل سوي دي چې فلسطینیان دي د ملګرو ملتونو په 15 سازمانونو او کانوانسیونونو کې برخه ولري. په دې اړه اسرائیل سمدستي عکس العمل نه دی ښودلی، مګر چارواکو پرون د سې شنبه په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې د ناخلو يهودانو لپاره د څه د پاسه 200 کورونو د جوړولو فیصله بیا کړې ده. د دوړو هیوادونو لخوا دا اقدامات شي چې د امریکا په سرپرستۍ د سولې خبرې ځنډیږي.
ځالمرګو بمچونکو د نایجیریا د میدوګوري په ښار کې د پوز د تلاشي په یو پوسټه باندې د څو بمونو حمله کړې دي. په دې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ملکی وګړي او 6 تنه ځالمرګ بمچونکو وژل شوی دي. په حمله کوونکو کې یو تن ژوندې نیول شوی دي. یو عیني شاهد امریکا راغته ویل چې ټول درې بمونه چول شوی دي. دغه عیني شاهد ویل چې د اول د لومړي چاودنې ژغ واورید او ورپسې دوه موټر ولیدل چې په ډیره چټکۍ سره د هغه خند سره چې د سړک په منځ کې اچول شوی وو وځنګېدل او وڅاودېدل. هغه ویل چې دا شکار دی چې یو بل موټر هم چې بمونه پکې شو د سوي ور روان وو، مګر په چولو کې ناکام شو او د هغه ډرایور راووت او په خلکو باندې بې درېغه دزي وکړي. په دې حمله کې عسكر او ملکی وګړي دواړه وژل شوی دي. د نایجیریا د بورنو د ایالت پولیسو کمشنر ویل چې دا شکار شې د حمله د باکو حرام د اسلامي یاغیدلی کارو.
د کینیا پولیسو وروسته له هغه چې د دوشنبه په ورځ د هغه هیواد په پلازمینه نایروبی کې د بمونو په چاودنه کې لشتله ژ شپش کسو وژل سول، څه د پاسه شپش سو شپې 50 تنه نیولې دي. د کینیا ورسپانو ویل دي چې پولیسو د نایروبی د اسلی په نامه سیمه کې چې حالت په دوو رستورانونو او د شوزو د روغتیا په یو کلینیک کې د بمونو وچول سول د شپې له خوا د خلکو د کورونو تلاشي وکړه. د دې قسمې د پارلمان غړي یوسف حسن عبدی امریکا ژغته وویل چې دی د پولیسو څخه غواړي چې بشپړه امنیتي عملیات وکړي په دې شرط چې په خلکو باندې تیری ونه کړي. د کینیا د کورنیو چارو وزیر جوزف فلینکو پرون د سې شنبه په ورځ د دغو بمونو چاودنې وحشانه کارونه وبلل او وی ویل چې امنیتي عملیات به تر هغو دوام لري چې د دغو بمونو د چولو مسؤل کسان پیدا کیږي. په دغو حملو کې 15 کسه زخمي شوي هم دي او هیڅ چا سندې ویلي چې هغه چا کړی دی.
د هیومن رائټس واچ په نامه د بشري حقوقو مؤسسه چین په دې غندلې دي چې په نیپال باندې زیات فشار اچوي چې د هغو تیبتیانو حقوق محدود کړي چې په نیپال کې اوسېږي. دغه مؤسسه ویل چې په نیپال کې د پولیسو لخوا د تیبتیانو په مقابل کې زیاته قوا استعمالېږي، په قصدي توګه بندي کیږي، جاسوسي کیږي او ګواښونه ورته کیږي. هیومن رائټس واچ وایي چې په نیپال باندې د چین لخوا زیات فشارونه اچول کیږي چې د هغو تیبتیانو شمیر کم کړي چې نیپال ته ورځي چې دا د بین الملل قانون په خلاف دي.
او د چین په جنوب کې د پتروشیمی د یوې فابریکې د جوړولو په سر مظاهره احتجاجونه پرون د سې شنبه په ورځ د ولایت مرکز ته هم خبرې سوي دي. کسه هم چې چارواکو داسې اشاره ورسولې چې دوی به د زیاتو ناراميو د مخنیوي لپاره د خپل دغه پلان څخه تیر سي. مظاهرچانو په ګوانجاو کې د کیمیاوي فابریکې د جوړولو د پروژې ختمېدل غوښتل او د هغوی د پاره عدالت وغوښت چې دوی باور لري دوی ورځې مخکې د پولیسو لخوا وجل سوی دی. دا مظاهره د یک شنبه په ورځ هغه وخت شروع شوه چې د ګوان دنګ د ولایت د مومنګ د شار په سلګون خلکو د هغه پیشنهاد په مقابل کې د ناستې احتجاج پیل کړ چې د یوې فابریکې د جوړولو په اړه سوی وه. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر منوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکریز مرده خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان دولت 15 خارجي شرکتونو ته خبرداري ورکړې دي چې ژر تر ژره دي خپل حسابونه تصفیه کړي او کنو نو د کاروبار اجازه به ځنی واخلي. په دې اړه نور تفصیل د خبریال اکرام شنواری په دې رپورت کې واوري.
په افغانستان کې د خصوصي پانګې اچونې د ملاتړ ادارې آیسا هغو بهرنیو شرکتونو ته چې افغان حکومت ته مالیه نه ورکوي خبرداری ورکړی چې که تر یوې میاشتې حکومت سره خپل حسابونه تصفیه نه کړي نو د کار جواز به ورځني بیرته واخلي. په افغانستان کې د خصوصي پانګې اچونې د ملاتړ د ادارې رئیس و پیبولا ابتخار د سې شنبې په ورځ یو خبري کنفرانس په وینا کې یو شمېر هغو شرکتونو ته د تړل کېدلو خبرداری ورکړ چې په تیرو اوږدو کلونو کې حکومت ته مالیه نه ده ورکړې او خپل حسابونه یې هم نه دي تصفیه کړي.
برای ما یک ماه مهلت دادیم که تمامی مکلفیت های خود در تمامی ارگان های حکومتی
و پیولا ابتخار ویل دغه شرکتون ته موږ یو میاشت وخت ورکړی چې په ټولو حکومتي ارگانونو کې خپل مکلفیتونه حل او پیسی تادیه کړي. پرته له دې موږ د یوې میاشتې وروسته د دغه شرکتونو جوازونه باطل اعلانو او بیا به په افغانستان کې د فعالیت حق ونه لري. ابتخار ویل چې په دغه 15 بهرنیو شرکتونو کې د سپریم په نوم هغه شرکت هم شامل دی چې تر اوسه د افغان حکومت 3 میلیارد افغانۍ پرې پاتې دي. د دې دمخه هم افغان حکومت د سپریم د شرکت نه د مالی د اخیستلو هڅه کړې وه خو دغه شرکت نه یې پیسې ترلاسه نه کړلی شوې. سپریم په افغانستان کې مشتو نړیوالو ځواکونو ته لوژستیکي مواد برابروي. همدا اوس په افغانستان کې تر 30 پورې شرکتونو د افغان حکومت نه د فعالیت جواز اخیستی چې پکې 15 بهرني دي. پانګې اچونې د ملاتړ اداره آیسا وایي چې تر 30 پورې شرکتونو فعالیت پرېښی دی. همداشان د افغانستان پانګې اچونې د ملاتړ اداره آیسا رئیس ابتخار ویل چې هغه ځمکې چې په سنتي پارکونو کې اخیستل شوي او کومه سنتي فابریکه پکې د ځمکو خاوندانو نه ده جوړه کړې نو په کادي شي د ځمکې بیا ته حکومت ته وسپاري. پانګې اچونې د ملاتړ ادارې رئیس ویل چې دوی 250 نمرې ځمکه یوازې د کابل په سنتي پارک کې په نخښه کړې ده چې په پام کې ده چې د ځمکو مالکانو نه به بیرته واخیستل شي او هغو کسانو ته به یې ورکړي چې سنتي فابریکې پرې جوړوي.
منګه دغه 250 شرکت یا نمرات چې انتخاب کړی دي په دې کې تنها شپږویشت اشخاص قوالی شرعي قوالی ترلاسه کړي او نور خپل شرعي قوالی تر اوسه پورې هم نه دي ترلاسه کړي. هغه چا چې قوالی نه دي ترلاسه کړي په هغو کې خو هېڅ کومه ستونزه موږ نه وینو ځکه دا د حکومت پروژه ده او حکومت دا د صنعت دپاره جوړه کړې ده. صنعتي ښارګوټی دی دلته باید صنعتي فعالیت ولري. مونږ چا سره کوم مشکل نه لرو. مونږ ورته وایو چې ورور تاسو باید دلته صنعتي فعالیت پیل کړئ. نور کومه ادعا مونږ نه لرو چې حتما باید مځکې مونږ مسترد کړو. هغو ته موږ هم بیا یو میاشت وخت ورکړه.
ابتخار ویل چې په نورو صنعتي پارکونو کې به هم د ځمکو د څارلو بهیر دوام ومومي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او د دې اوس په پنړی کې د خلکو د غلامۍ د نوو طریقو په باب یو مطلب واوري.
غلامی د تیرو پیړیو یو یادگار دی او په مجموعی ډول په ټول نړۍ کې په بین المللي سطح غلامی منع شوې ده. مګر د دغه ټولنې پر راپورټ کې دا ویل شوی چې دا د تعجب خبره ده چې لا اوس هم د نړۍ په تقریبا ډیر شمولکونو کې یو قسم غلامی موجوده ده. په نړۍ کې د غلامی شاخص په لومړني ځل دغه ټولنې خپور کړ او په هغه کې دغه شان ډېرې خبرې هم شته دي. د واک فری پر فاونډیشن کې یو سیډونکو کیوین بالیس د لندن نه امریکا غږ ته ویلي چې دغه رپورت د خبرولو اصلي مقصد دا دی چې د نړۍ خلک په 2014 کال کې د غلامۍ په اقسامو خبر شي. هغه وایي زه داسې ګومان کوم که یو څوک ته پوسوکړي چې نن ورځ د غلامۍ د ټولنه عام ډول قسمونه کم دي نو زه به ممکن د هغې په جواب کې وایم چې نن په نړۍ کې دوه ډوله غلامي موجوده ده، چې یو قسم میراثي غلامي ده چې د آسیا په جنوب کې موجودیت لري. هلته د کورنۍ غړي په غلامۍ کې پیدا کیږي او په غلامۍ کې مري. هلته په دغو ملکونو کې د څو نسلونو دپاره یوه کورنۍ په بلې کورنۍ پورې ارتباط لري. دا ټوله غلامي ده. هلته دغه کسان هر وخت د وهلو په عزت باندې تیری توقع هم لري، او په دې برسیره هغوی په مطلق ډول داسې ګمان کوي چې د دوی ژوند اصلاً غلامي ده. دغه څېړونکی کیون بالس وایي چې د غلامۍ بل قسم چې نن ورځ ډېر رواج لري هغه د یو سړي اقتصادي مشکلات دي. ځینې کسان په دې لټه کې دي چې د ځان او د خپلې کورنۍ دپاره ښه ژوند پیدا کړي. دغه کسان د دغه مقصد دپاره کوشش کوي چې د ځان دپاره یو داسې ځای پیدا کړي چې هغه محفوظ وي، او هغوی دا کوشش هم کوي چې د ځان دپاره یو کار پیدا کړي. دغه څېړونکی ښاغلی بالس وایي چې په دې وخت کې جنایتکاران د دغو خلکو د امیدونو او د مجبوریتونو نه په ښه ډول استفاده کوي. هغه وایي دغه جنایتکاران دغه شان کسان د خپل مرګ نه بهر په داسې حالت کې اچوي چې هلته دوی بغیر له غلامۍ نه بله چاره نه لري. د دغې ټولنې په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په لویدیځې افریقا کې میراثي غلامي ښه ډېره ده. دغه رپورټ وایي چې همدا اوس په هند کې تقریبا 14 میلیونه خلک عصري غلامان دي. د هند نه وروسته چین او پاکستان په دویم نمبر داسې ملکونو کې راځي چې هلته دغه عصري غلامي موجوده ده. په چین کې 2.9 میلیونه خلک او په پاکستان کې 2.1 میلیون خلک د غلامۍ ژوند تیروي. په دغو کسانو په زور کارونه کیږي، په زور ودونو ته مجبوریږي، استثمار کیږي او هم ترینه ناوړه استفاده کیږي او په قرضونو کې ډوبیږي. دغه سیړونکي وایي چې په هغو ملکونو کې چې اداري فساد په اوج کې وي، اقتصادي انکشاف ډیر ورو وي، غربت پکې زیات وي او هم پکې شخړې زیاتې وي، هلته دغه شان عصري غلامي هم زیاته وي.
د انتخاباتو په اړه ځان خبروي،
که درای اچونی په اړه معلومات غواړی
او یاد انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات غواړی،
نو د امریکا جغ آشنا رادیو ته ورسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو په مکړی لاندو او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تر 2000 زیات عسکر یې د ټاکنو د امنیت لپاره په نوو ځایونو کې ګمارلې دي. دا د ټاکنو د امنیت لپاره نوي اقدامات دي چې امنیتي ځواکونو پیل کړي دي. روسیې د امریکا د جی پی مورګان لوی بانک په دې غندلې دي چې په غیر قانوني توګه د هغې په یوه سفارت کې د پیسو د انتقال مخه نیولې ده. د کریمیا د تاتارانو مشر وایي چې د غواړي د سولې نړیوالې قواوې دي د تورې بهیرې دغې ټاپو وزمې ته چې روسیې په دې وروستیو ورځو کې د یوکراین څخه بېله کړې د ځان سره یو ځای کړې ده واستول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هغه پلان فسخه کړی دی چې غوښتلې چې نن د چهارشنبې په ورځ د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره وګوري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه روانه ده. زموږ همکار په کالیفورنیا کې د کابل پوهنتون د پخواني پروفیسر محمد حسن کاکر او د نبراسکا د پوهنتون د څېړونکي شیرجان احمدزی سره ژغېدلې دي، او د پروفیسر ککر څخه یې دا پوښتنه کړې ده چې د تیرو او اوسنیو انتخاباتو ترمنځ فرق څه دی، او له ښاغلي احمدزی څخه یې د ګوندي سیستم په باره کې پوښتنه کړې ده چې دا او نورې پوښتنې په دې رپورټ کې جواب سوي دي.
انتخابات خو په افغانستان کې پارلماني انتخاب خو ښایسته سابقه لري، مخصوصا د شاهي مشروطه په وخت کې دوه انتخابات وشو چې په عمومي ډول سره یعنی په منطقه کې تقریبا بې ساري و. مګر د ولسمشري انتخاباتو کې دا دوم ولسمشري انتخابات ده، که څه ممکن د درېیم وګڼل شي، ځکه چې ولسمشر محمد داود اما هغه د لوی جرګې لخوا غوره شو. اوسنۍ انتخابات او مخکې چې تېر شوي دا خو د هر فرد په اساس د رایو عامو ټول سراسري انتخابات چې پدې کې لوی خو موضوع ډیر اساسي او مهم را دي مملکت سرنوشت سیاسي دی 15 کلونو لپاره باید خلکو له خوا د غورشي
کاکر صاحب وايي د تیر انتخاباتو او سن انتخاباتو ترمنځ هم یو څه فرق شته او هغه دا ده چې په هغه وخت کې په ټول هیواد کې پوره امنیت خو وسنی انتخاباتو په وخت کې د امنیت په حق لا یو څه اندېښنه شته کاکر صاحب بیا وايي
اما په عین حال کې چې ګورو بیا په محیط کې په جامعه کې هغه مدنی ټولنې نوی ځوانان د عامه رسنۍ او دا نظر بل وخت ډېرې زیاتې فعالې دي او سړی د تلویزیونونو ته ګوري مخصوصا په خارج کې چې وي یعنی سویه د بحث او د خبرو علاقه مندي له انتخاباتو سره د ولس دا بیخي ډېره ده
پروفیسر کاکړ وايي داسې اندېښنې هم شته چې ممکن دولتي چارواکي په یو یا بل ډول په انتخاباتو کې مداخله وکړي او د هغه کاندید لپاره کار وکړي چې ځان ته غوره بولي دی وايي لبل خو عامه شعور ډیر زیات شوی دی کاندیدانو په ټول هیواد کې غونډه وکړلې او ویناګانې وکړلې دا یو ډیره ښه علامه ده پروفیسر کاکل د قدرت د سولایز انتقال په حق خپل نظر بیا داسې څرګند
انتخابات کې معنی دا ده چې یو نوې ولسمشر راځي هغه د دولتي حکومتي چارواکي هغه چې ګوې دائمي په حیثیت او مقام زمونږ چې ورته په اسلام مرزایان وایو په هغه ځای په ځای هغه باید نوي چارواکي مخصوصا هغه څوک چې ایواز کیږي خو کابینه عذابوي دغه عذابوي نو دی ته هم په مدني لحاظ سره په وجداني لحاظ سره په افغاني لحاظ سره لازم ده چې هیڅ نوه کار شي کړي ونه کې یو بل له سي ولسمشر راځي او هغه چارې په هغه رقم چې لازم ده فاس دی خپل ووزي هغه بخپریدي او په هغه کې ګډوډي راشي دا نو د هر یو افغان مخصوصا د چارواکو او مسؤل چارواکو اساسي ملي وجداني انساني وظیفه ده او مخصوصا کله چې امنیت هم د اعتبار وړ نه دی ټینګ نه دی نو دی باید خلکو په تقاضا سره کاری کوي دی وایي چې هغه درس هم کاری کوي چې د لغې نه نه هیڅ موضوع پیدا نشي او که کیږي او دی مثلا لاسوهنه کوي په یو یو بل ډول سره خو وسوغه نننی افغانان پرونی افغانان نه دي او مخصوصا د رسنۍ او د نمایندانو ټیمونه په دې ته متوجه دي هغه شی پټ نه پاتې کیږي براله کیږي او دا بیا دغه اندېښنه نور اضافه کوي بیا مخصوصا د ښه عمومي دغه د چګوې د دې خلکو دغه ډېر څه پټ کولای شي مګر پاتې کیږي په پټ نه او د رائے صندوقونو کې متڅنګه په امانت سره وساتل شي او دوی چارواکي په دې کې څنګه غرضونه کې پری دي چې هغه رائے چې واقعا چورې شوې دي هغه او دلته په اصطلاح تقلب نشي نه وازې په انتخاباته تشويش ول کېږي بلکې په خپل د جامع په تنظیمولو اداره کولو او د بیا رغونې په پروګرامونو او د خارجانو د اعتماد او کومکونو په جلبولو کې او عملي کولو کې ډېر غټ رول لري
دوی او وسان په دې پویږي چې د دوی سیاسي سرنوشت په دغو انتخاباتو پورې تړلې ده بل خو د نبراسکا د پونتون لڅلونکي شیرجان احمد زینا پښتنه وشول چې په افغانستان کې د ګوندی سیستم نه موجودیت په وسنۍ انتخاباتو باندې تر کومې اندازې پورې تاثیر لري دی وای
په هر ولسواک ټولنه کې ګوندی سیستم ډیر اهمیت لري هغه ځکه چې د ولس د نظر تنظیمولو لپاره او د انتخاباتو او ټاکنو د چارو تنظیمولو لپاره ګوندی سیستم ډیر ضرورت شته ده پداغه سیستم کې بیا مقطعي ائتلافونه نه رامنځته کیږي لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې مقطعي ائتلافونه شته ځکه ګوندی سیستم حاکم نه دی او ټول ولس تر یو چتر لاندې نه دی ولاړ کله چې ګوندی سیستم رامنځته شي ګټه دا ده چې ولس کولای شي د یو ایديال یا یو نظر لاندې د یو چتر لاندې راټول شي او خپل کاندید وټاکي متاسفانه کومه ټولنه کې چې ګوندی سیستم نه یې هغه ته وړي ډلې سره موقتی ائتلافونه کوي او اکثره اوقات دغه موقتی ائتلافونه یا د ټاکنو مخکې یا وروسته ماتيږي ځکه دا دوی هغه کوم ارزښتونه باندې چې باور لري سره یو نه وي او کله چې ګوندی سیستم وي د ګوند غړي ټول په یو ارزښت باندې باور لري او ټول دغه ارزښتونه نراته پیرشوي او ولس دغه پاکلا برنامه جوړوي او آگاهي ورکوي هغه په هوی چیز منګه اهداف شدي او ولس په څرنګه او چاته رائے ورکي د ولست په هوی د پاره د انتخاباتو د کې د نظم راوصولو لپاره د هر حکومت د غوی د تنظیم له جوړیږي حزب له جوړیږي د غوی د چارو د نظم او ترتیبولو لپاره ولس کې ګوندی سیستم ډیر ضروري دی.
خاغلی احمد زه وای د دې نقصې د رفع کولو لپاره د افغانستان راتلونکي حکومت باید داسې چاپیریال جوړ کړي چې ګوندی سیاست رواج شي، نه دا چې شخصي سیاست رواج شي. دا وای ګوندی سیستم دوه ګوندیز وي، درې ګوندیز وي یا څو ګوندیز وي، خو چې د افغانستان ټول خلک د یو چتر لاندې او د خپلو ارزښتونو لاندې راټول کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
که د انتخاباتو په اړه ځان خبروي،
که د رای اچونې په اړه معلومات غواړي،
او یا د انتخاباتو د نتایجو په اړه توضیحات غواړي،
نو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورسئ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا متحده ایالات په مصر کې په سلګونو کسانو ته د مرګ د سزا د اورولو په اړه ژور اندیښنه لري. دغو کسانو ته د دوو ورځو د محاکمې په پای کې سزا ورکړل شوې ده. امریکا په دې اړه هم اندیښنه لري چې د مصر حکومت غواړي چې په عین محکمه کې نږدې زر نور کسان هم محاکمه کړي چې ورباندې تورونه چې پکې د وژلو تورونه هم راځي لګول سوي دي. د مارچ په 23 نیټه یو قاضي د قاهرې په جنوب کې پروت د مینا په ایالت کې 590 تورونو کسانو ته د مرګ سزا واوروله. دغو کسانو ته چې د اخوان المسلمین د ګوند پلویان و، د 2013 کال د اگست په میاشت کې د پولیسو په تانې باندې د بریټ په محل د یو پولیس د وژلو په تور دغه سزا اورول سوې ده. د نوو محاکمو هدف هغه مظاهرچان هم دي چې د مصر د پخواني ولسمشر د لیرې کولو په خلاف اعتراض کوي. په مصر کې تشدد هغه وخت پیل سو چې چارواکو هڅه وکړه چې د مرسي په پلوي مظاهرچان تیت او پرک کړي. په یو بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل نظر د سرګندولو په محال ویل دي چې دغه ناڅاپي او د نه پیشبینی کېدو فیصلې چې پاتریس کې 590 مصریانو ته د مرګ سزا اورول سوې ده ډیر په تشویش کې کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د محکمې قضاوت د منطق څخه لیرې دی، او هغه د مصر د اړوند چارواکو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د مداخله وکړي او پر دغه فیصلې دي د مشروع لارو څخه غور وکړي. شاغلی کیری وویل، په ساده توګه وایم، دغه خبر د هغو ارزښتونو او اهدافو څخه استازیتوب نه کوي چې موقت حکومت په عام محضر کې او خصوصي مجلسو کې ځان ورته ژمن ګڼلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د 590 کسانو په محاکمه کې په ډله ییزه توګه سوې ده، نه دا چې په انفرادي ډول وکتل سي. د مناسبې پروسې پیل کولو ته د دې لپاره هم ضرورت سته چې په عین محکمه کې د 900 کسانو محاکمه به هم ژر پیل سي. شاغلی کیری وویل چې د محکمې په جریان کې حتماً یو شمېر تورن کسان حاضر هم نه و، چې دغه بیان دا ممکنه کوي چې څوک دې پرې باور وکړي چې محاکمه دې د اساسي عدلي معیارونو پر اساس د قناعت وړ وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د درو کلونو لپاره مصریانو د بشري حقونو د خوندیتوب او اقتصاد د شکېدو د فرصتونو غوښتنه کوله. په دغه مبارزه کې یو شمېر خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د یو مشروع حکومت لپاره دا مهمه ده چې د زور زیاتي څخه او یا هم د سیاسي ملحوظاتو څخه پاک نوی اساسي قانون تطبیق سي او جنایي عدلي سیستم رامنځته سي. هغه د مصر په موقت حکومت غږ وکړ چې د محکمې فیصله دې بیرته واخلي، او دا د اطمینانی کړي چې تورونو کسانو ته به مناسبه محاکمه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل دا به د هغو ټولو کسانو میړانې ته چې د دیموکراسۍ لپاره یې قرباني ورکړې ده سپکاوی وي. قدرمنو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ سره مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند کړ. در نور دن کوز موږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نس چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو خدمت کیو. اوس د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي، دوی په لاندې وخت کې تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو مشرف اوسئ.